افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه به هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي دلیل لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرون له شلو زیات راکټونه د کابل له 2 سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د ښار اړوند په 2 حوزو کې ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې 10 تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
ښاغلی آریان وویل تر اوسه د دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وایي د دغو بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. نن هم کابل د 2 چاودنو شاهد و چې 2 تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې چې وای د خیرخانې مینې په لومړۍ حصه کې په یو ټکسي پورې د نخلول شوي بم د چاودنې نتیجه کې شوې چې 2 تنه پکې ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه هم د هوایي ډګر پر واټ شوې چې مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبر شوی خبر پانی لمخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د 6 کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د 3 کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساده ځورېږي سروکار لري او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولې شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن کم کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوې کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی سبا او بل سبا د نومبر په 3 او 4 په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې نړیوال ټولنې افغانستان ته د 10 وړاندې کړو شرطونو په ترڅ کې چې له دې هیواد سره د خپلو مرستو دوام ورپورې تړلې له فساد سره کلک مبارزه هم شامله ده. په پکتیا کې تیره شپه یو نوې جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګاز له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د ګازي بخاري د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبري الویل د مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پیښ شوی او 2 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لوی لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 8 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرنا لازادي رادو اوري. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي دلیل لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رای د بې اعتبار اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوا اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رای بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا سلوانیا ایالت کې د جو بایدن رای تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډیر دی. جو بایدن د امریکا د نومبر د دریمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو د هغه سیال جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه خپلې ماته نه ده منلې. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زرګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون کړی دی. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، سیاسي بحران رامنځته شوی دی. پر تلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه اورګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه اورګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب ورکوي. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بیسپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې په نړۍ کې د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینسپوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په زیاتو معلوماتو کې مرسته کوي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال استولی و چې وروسته تر 1992 کال پورې 12 نور فضانوردان هم د سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني نیز خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل استودیو زما همکار مرسل زازی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا ویروس په ناروغي او د همدی ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمه دی او د خبرونه په لړ کې به د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبرتري ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا ویروس په اړه پوښتنی پیدا کیږي یا هم خدای دې نکړي تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاست تاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چړي کوونی سي او خپل پوښتنه هم د موږ سره شریک کړي. 0995 45 او 0900 22 55 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. بله ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنې سره ستاسو غږ په سمه توګه نه اورو. کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ؟ بله، مهرباني ډاکټر صاحب.
السلام علیکم تاسو ته او
تاسو اوریدونکو ته. د دې کې ټول روغ جوړ او صحت مند. ډیر زیات مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې بو پر دې خبري وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پرسه وغځیدله او د ایران هم افغانستان ته ورسې دا لمړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی. البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی یو او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب، په دې هم کچيري راته وایاست چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کې ونیسو؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه مو وکړه. ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام پیک یو. د عامې روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ مونگا د دوهم پیک په فایل کې یو د کورونا دا یا د اپیډیمیولوژي د نظر ادا یو ثابت شوی خبر ده چې کله وباګانې راځي یا پاندیمي منځ راځي نو د هغې د دوباره شدت د منځ راتللو امکانات ډېر زیات دي. مونږ یو پیک په تېر کال په جون جولای کې درلود د دوهم پیک کې داخلېدو کې یو زمونږ واقعیت د ډېرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زمونږ واقعیت بېخي سره سنجدي وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. مونږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روټین نارمل مخامخ کېږو. عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه مونږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. ډېر زیات مونږ باید ورته توجه وکړو په دغسې یو موسم کې چې مونږ اوس واقع یو د ژمي موسم تقریبا داخلېدونکی دی. د ژمي په موسم کې دغه موسم امراض زکام ریلیس ناروغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. خو د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د زکام ریلیس او د نمونیا زیاتي ناروغل شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اراض علائم ته. موضوع ډېره د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي، نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغوی ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ووینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ د سرایت او انتقال نمو مخنیوی کړی.
بله ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې تاسو د افغان جاپان په روغتون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روغتون ته درځي نه درځي، کشه یې څونه ده، زیاته سوې ده نه ده، او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی، تغییر په حالت کې دی او کنه اما پخوا غوندې دی؟
د ناروغۍ په مقابل کې د عامو خلکو بے تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې. مونږ ګورو یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخته پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل چې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هم وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکه هم راخلو 0995 شل 15 څلوېښت او 0 2 2 2 5 5 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب راو شو پر دې اړه هم که چیرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري، او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کرونا هغه هم د ټیسټ لاندې دی، او په دې وروستیو کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ شي. تر څو چې واکسین راځي ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل دپاره کرونا تېره کړې ده، د دویم ځل دپاره اصلا موږ کرونا نه نیسي. نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل دپاره به هم کرونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل زه دا خپل تاسو د لمړي سوال غواړم مکمل کوم تاسو ویل چې مخال مراجعه کوي دوستانو نن ته بالکل ته دا اوس پک مراجعه کوي اته موږ د چیرې تورونه هم لرو چې افغان جاپان چټخانه کې خالی به ترونه په کوم مشکل باندې پیدا کیږي دوستانو کې مهاله دوستانو چې آلته دا ناروغي بستر واقعیت هغه نسی نو آلته موږ د بسترونو کمبود موجود دی نو واقعیت واقعا چې ډیر سیمې دي او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع دا وسیلم بار بار په دې تاکید کې وو چې هغه قایمي تدابیر ټول اورېدونکي د موږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونه چې د مرض سره سطحي برخورد ونه کړي او جدي برخورد سره وکړي تاسو د واکسین په حق لا وویلې او د دوباره مصرف کېدلو په حق لا تاسو دغه ناروغي په حق نه امغه اولې ورځې نه چې تیر کال د فبروري د دسمبر د میاشت فکر کوم چې څنګه شروع شوه دا غوښنه اوسه کوله او ورځ تر بلې ته تحقیقات کیږي او تغیرات راځي تر اوسه کوله د ثابت نه ده چې موږ وایو چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابت تداوی لري او معلوم وقایوي تدابیر سره یو اندازې پورې معلوم دي خو تداوی لا تر اوسه پورې هم د امریکا د ایزایی او د دوایی سازمان لخوانه نه ده تایید شوی یعنی دغه ثابت تداوی تر اوسه پورې نه ده مشخص شوی نو ځکه هم ځان ساتنه او وقایت مهمه ده واکسین په اخلا بالکل د کم کار ته شروع شوی دی د فایزر کمپنۍ لخوانه یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغه باندې تیر شوی دی او هغه په درې پړاوونو کې چې تحقیق پر شوی دی مؤثر ثابت شوی دی داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی او ډېر سر په بازار ته راوځي موږ هم په تمه یو ټوله دنیا ورته په تمه ده چې زر بازار ته راشي او تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیسي خو د دې اصل اتک کې به لږ وخت نور هم لګیږي خصوصا کله چې افغانستان ته راشيږي نو لږ وخت به ډېر لګیږي موږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې تر څو دا وخت کېږي نو کېدای شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګیږي د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه حق له هم راپورونه مختلف دي یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغي باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصاب کېږي دې ناروغۍ باندې خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور د احتیاطي وي کې په دې درې میاشتو کې چې نه مصاب شوی دی چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده نو ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره ناخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي چې هغه انتیبادي چک کو په وینا کې هغه کسان چې په دې ناروغي باندې اخته شوي دي کچېرې د هغه د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع کوي هغه دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې کچېرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو ځات اندازه باندې وي نو موږ وایلی چې دا ناروغان هر یو کال تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصاب کیږي نو ورسته آیا مصاب کیږي کنه دا خبره ډیره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې اړه یو خبره نه ده شوې نو دا ته د دې دقیق معلومات نشته دي نه سره له اوس هم نو
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لنګ کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکې هم را واخلو سلامونه او وخت مو په خیر بله سلامونه او وخت په خیر بله یو ری دموکراک
و زه د اورم کورتي دا اشناره ده السلام علیکم
سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده کچيري پوښتنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلې تاسو کومه پوښتنه لري
نن می دا ډاکټر صاحب محترم من شپه زمو مده پر سر مو درد دي دا پاینالدون ګولې وو دا دغه خورو جوشنګي خورو دا نه لري توان خو نه کې څه دي خوري
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري
ضرور نوټ مشکلات لري آیا والد څنګه نوټ تکلیفونه لري عمر څو کال دی او فشار چې کړه دی څنګه رسید کړه
بله ورور تاسو عمر څو نه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري
بس سر می دردی عمر می انشاءالله تبریش کاله زی
چلور بیش کلن؟
یا تلویخت
خاله خر دیر خا او پرتا دی سردرد سخه زکام یا بوی احساس کوی نکوی ترقم نور کمستون زخونه لره
دماغونه می بندی خورتی یا او خاطس و سترگی می او تماشا زیرش می دیر در دماغور خاطس زیرش در روانی تبا می تیز رسیو تر دورج نه
تبا مو دیره یا کما؟
یا بس تسمیه نه ده ولی نه دیره یه نه لازه
خیا دکتر سب تاسو؟
تنه هم نرم دی ورور نه ده ورور توخی لری کنه او سالندی یا نفستنگی مو سر خوب نوی
یا سالندی و نفستنگی ندارم توخی ندارم بس تیبی می دی بدن می دیر درد سکی بدن می دیر تیبی می تیجو
او دستونی درد
یا دستونی درد ندارم
سما در دیر زیاد همانان او رو رو انشالا چه دکتر سه با تاستو جواب درکیم میره بنی دکتر سه
خب ما مخیو ویلی چه در جمعی موسم در جمعی پا موسم که در تنفسی سیستم نور امراض هم شده دی چه اغا یا ویروسی وی یا بکتریایی وی کچیر دا سوی چه پاقی که تب وی زندردی وی دستر درد وی بیشتیایی وی توخی وی نو پا دغا سی حالاتو که بیا بهتر داده چه دغا ناروغان دمون یو نده کلینیک تواسی در داخلی یا متخصیص سر یو تو چه کف خلوه که معاینات ضرور دی ترچو دا معلومه چه چه آیا دا تکلیف بکتریایی ده او که ویروسی ده کراسی وی چه در بکتریا در مداخلی دی وجه ندار مشکلات وی نو بیا باید یو سانتیبیتیک هم واخلی کنه نو عادی د تبی او د درد دواګانی کې تاسو کوي په دغه حالات ګرم هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي ګرم مایات بیر واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډیر مهم دي زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او بیا متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله صفر وسو نه نه وی شل 15 درجه سالویخ تا صفر وسو تاسو د 2255 مو دړي کشمیري دی روختیا د ژوند شتمنې خبرونه په ژوندې بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دې نه کوي تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چې اړیکه ونیسئ سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم خوږه
جوړه دې مننه نه مېرمنې څوک
مرخص منځه پکتیکا ولایت مرکز نه
ستنګزې سه په خیر اغلی خبرونې ته کچیر پښتنه لري میره بني
پښتنه خو ډاکټر دا شیزه تقریبا داشل کیږي کورونا
سره شل ورځې کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولی یست
او تیر کړی مو دا
ښه
نو اوس مو سا لنډی شي دا ته دا تک کوم
اها
سا لري نه
ښه تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمامه سوی ده کرونا غ حالات منفی سوی دی او کنه اوس هم شته دی
ښه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د سانګزی ورور نه
او سانګزی ته مزما پوښتنه دا ده چې د تالاندې سره څنګه دی نورم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود ستیره او نفس څنګه ده
بس ډاکټر صاحب ما خالي ستړي زم ډیر شلیک جوړ لا سم ډیر سره سم نور څه مشکل نشته تر اوسه
سم ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ترکې ورور ډیر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کورونا یې تیره کړې ده اوس سالنډي ډیره زیاته ده وایي چې ګرځم را ګرځم نو سامې ډیره سوځي وروسته د کورونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کورونا د ډېر ناروغانو موږ ولیدل چې کله چې کورونا باندې اختشول د کورونا نه د څه کېدو وروسته چې معمولا ناروغان کچه د عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغې د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پېښ کېږي په عمرونو کې او هغه ناروغان چې د هغې نور امراض ځان سره ولري مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګ د سږو ناروغۍ نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغۍ لږ دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې د تانګي صاحب وویلې دوی لري د فزیکی فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې ډېر ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخنی ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینه بغل یا زکام ریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړې ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي د تشخیص پر وړاندې.
بله ډاکټر صاحب، د هوا په سړه کېدو سره د کورونا هغه دویمه څپه هم راورسېده، څنګه آیا دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کورونا باندې اخته سي او کنه؟
اصلا د یخه هوا د وایرسي امراض لپاره یو زمينه ساز هوا ده، یعنی دا شرایط برابروي. اکثره وایرسونه په یخه هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي، نو دغه یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتېږي. نو کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې داسې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمع د دې پر اتک باندې تاثیر لري که نه. خو که په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعې کې ښه فعالېږي، نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعې په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعې هوا نه په استفادې ډېر خلک مصرف کړي.
بله او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګ ته نورو هیوادونو ته تګ راتګ یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تګ، ځکه چې پاکستان، ایران او مغاسې نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا عمل ډېر لوړ دي، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي کچېرې بیرته افغانستان ته راځي؟ موږ خو چې ګورو کله چې دغه مسافرین راورسیږي د کورنیو سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکوي، لاس ورکوي، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي. اداقل باید یو لاس یا پنځه لس ورځې دوی ځان ګوښه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوښه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا اوسي. اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ که چېرې دغسې رفت آمد اوسي لکه چې په اول کې هم کرونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډېر
بالکل؟ تاسو دا تشویش بیخي په ځای دی. مونږ دا اوس هم په خپلو همسایه ملکونو کې د دې ناروغۍ واقعات ډېر لرو، پاکستان دی، ایران دی او هندوستان زمونږ لرې همسایه دی. په دې ملکونو کې واقعا د دې واقعات ډېر دي. زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کرونا واقعات شته دي. نو د هڅه نه مهمه خو دا ده دلته کې رفت و آمد باید کم شي تر هغه ځای پورې چې امکان لري. زه خو فکر کوم چې حتی دولت ته لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت و آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې کبله هره وبا رفت و آمد د دې واقعیت زیاتولی شي. یعنی دغه رفت و آمد د دې سبب کېږي چې واقعیت د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ پته دا واقعیت زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیوه. نو د دې ویره اوس هم شته ده. بالکل زموږ همسایه ملکونه کې واقعیت ډېر دي. بهتره خو دا ده چې د امکان په صورت کې مرضونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي. خو هغه خلک چې ځي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي د هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین چې مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې لګ ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي، لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې هلته چې سفر نه څوک راځي نو اول څه کې خو ما ولیدل چې په ترکیه کې دا کار کېدی پنځلس ورځو لپاره، هلته چې ترکیې ته داخلېدل هغې به قرنطین وو تر څو دا معلومه شو کړي هغې چې دې مصاب دي که نه دي مصاب. کله چې به هغوی مطمئن شول چې دوی په دې ناروغۍ مصاب نه دي نو بیا به هغوی عامو خلکو ته پرېښودل تر څو خپل فامیلونو ته ورشي. بیا هم هغه وقایوي تدابیر باید په نظر کې ونیسي، فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو زلزل وینځل ډېر مهم.
بله بیا به هم ورشو یو دوی اړیکه برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دیمو کاغا اورئ
السلام علیکم جوړی.
علیکم سلام، وخت بخیر، ښه ست، ان شاء الله سات مخه دی.
خیریات ته څنګه دی؟ به تاسو له ساتیر دی جوړ.
مننه ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه او کچری خپل پوښتنه را سره شریک کړی.
پدیر بخښنه سره که موضوع سره تر روشانه
کړم. بله، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. موضوع مونږ ټاکلې ده د ویروس یا هم د کورونا وایروس په اړه. تاسو نه اورو چې آیا خدای دې نه کوي تاسو په کورنۍ دوستانو کې هم پر دې ویروس باندې څوک اخته شي دي، کومه پوښتنه هم لري میره بني.
مننه، خوشاله و چې عزت الله قدرمن د نیمروز سمې اړیکې نیولې ده. زما د محترم ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده، که چیرې په دغه کورونا باندې یو مریض اخته شوی د وختي څخه اوس هغه مریض بیرته ښه شوی، د دغه روغو کسانو سره د ده ناسته څه ډول ده؟ که ناسته ورسره صحیح ده که بیا هم سړی ځان ځینې لرې وساتي؟ ډېر بېکاره،
ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده، وایي هغه کسان چې په کورونا باندې اخته کیږي آیا وروسته د دې نه چې جوړیږي کولی سي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
او بالکل، خو دلته مونږ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه وروسته، مثلا په دې ګایډلاینونو کې ویل شوي دي چې هغه کسان چې په کورونا باندې اخته شي او چې مثبت راشي نو لس ورځې پورې دوی باید چې ځانونه تجرید کړي، د نورو خلکو سره لاسته ولاړه او معده کاته بند کړي. لس ورځې وروسته بیا دوی کولی شي چې د هغه خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي او هغه هم هغه خپل احتیاطي تدابیر دوی هم په نظر کې ونیسي، او جانب مقابل هم یعنی فاصله په نظر کې ونیول شي، ماسک استفاده وشي او سلیمی شروع پر نږدې نه ونیسي. هغه کسان چې اخته دي د لس ورځې پورې باید کور کې قرنطین پاتې شي، او یا دا چې که تبه لري او تبه یې ښه شي، تبې د ښه کېدلو نه څلیر ساعته تېر شوي وي او ته به په دې شکل خشیلی چې د تبې دوا نه اخلي، به د دوا نه د دې کې به کنټرول وي، نو دوی هم کولی شي چې د نورو خلکو سره ناسته ولاړه وي، چې البته د ویښاوي تدابیرو په نظر کې نیول سره.
بله، بلې اړیکې ته هم ورځو. 0995 او 0995 مو د اړیکې شمیرې دي، کولی سي اړیکه ونیسئ د کورونا ویروس په اړه مو نننۍ بحث دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، قربان خیر.
ډیره زیاته مننه، څوک له کوم ځای؟
احمد همدرد سره پاړي کاتم د سنتور لغمان.
همدرد صاحب په خیر اغلی، کومه پوښتنه مو درلوده؟
مانه ناو یو پښتنه ډاکټر صاحب، مزه پښتنه ده چې دغه کورونا کته اول خدا کورونا په یو ډول دا کده چې غټ او وړه او کنه کمزور او هغه په کیسه شدید اول پښتنه ده دا او دویم ده دا که یو سړی دغه کورونا تیره کړي کنه کورونا خو اوس داسې فزیکلی نه وي خورجانې په وجود دا کورونا ده خو همدا تبه او زکام او سابندي دغه نه خلک هغه کوي دغه دوایي کوي چې دی نه ښه شي. آیا ډاکټر صاحب مونږ پښتنه دغه ده چې دوباره په دغه سړی باندې دا مرض راتلی شي که هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان سره؟
ډېره مننه،
بیا پرې راتلی شي.
سمه ده همدرد صاحب، مننه کو ډېر زیاته. ډاکټر صاحب، دوی ویل چې کورونا اول په څو ډوله ده، آیا خفیفه او د دې ترڅنګ شدیده هم لري او کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې په کورونا اخته کیږي، چې مخکې مو هم دغه پوښتنه درلوده، بیا د دویم ځل لپاره په دغه کورونا باندې اخته کیږي او کنه؟
بالکل، د کورونا وایرس اندره یو وایرس ده او دا کله داسې وي چې خفیف ډول باندې خلکو کې مینس راځي، کله متوسط ډول باندې او کله ډېر شدید ډول باندې. دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونیټي یا د وجود د مقاومت پورې هم ارتباط لري چې یو انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تېروي، په خفیف ډول په متوسط او که په شدید. که چیرې دا ناروغ ځوان وي چې د وجود مقاومت یې قوي وي، وجود یې غښتلی وي، د ځوانانو معمولا نو په دې ناروغانو کې بیا د کورونا زور دې نه رسېږي په دې وجود دې خلکو په وجود باندې، ځکه وجود قوي وي او ویروس بیا نه شي کولی چې هغه ته ډېره صدمه ورسېږي. نو په دې ناروغانو کې بیا عادي زکام رېدې شغلې دا مرض تېرېږي. خو که چیرې دا خلک داسې خلک وي چې هغې عمرونه ډېر وي، یا دا چې د کورونا یو زیات مقدار میکروبونه د هغې وجود ته داخل شوي وي، نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي نوها فرق کوي. یادا چې دا خلک عمرونه زیات دي، یادا چې مثلا د دوی نور امراض په ذهن کې سره ولري، لکه د وینې لوړ فشار، لکه د وینې شکر ناروغي. دغه ناروغان کچېرې ولري نو په دې ناروغانو کې بیا د وجود مقاومت ډېر کم وي، یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل شوی وي د هغې وجود ډېر متضرر کولی شي. او په دې کې بیا اعراض او علائم چې منځ ته راځي لکه تختبه ده، نفس تنګي ده، ځان د هغه ډېر شدید حالت کې وي، او کله کله هاته دې ته هم خبره
راځي. بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د مکسره ونډه واخیسته او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب ویل. مننه کوو د تاسو نه، ډیره زیاته مننه. رابو شو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې می ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کورونا واکسین راپیدا سوی دی، که چیرې راپیدا سوی دی آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي، کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سي او کنه. جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زازه و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما را پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دقیقا ما خوشبختانه افغانستان جز کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین با معافیت داره. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحثهایی که صورت میگیره به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید و بر اساس طرز العمل لیره که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه ای که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کاتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر، برای 20% واکسین نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت اطعمه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت اطعمه افغانستان برای است که بتوانیم واکسین بیشتر را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19، تا بتوانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر راتوی است چه افغانستان امکانات دی لري چې بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي، او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاص نشته دي؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تثبیت واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی را دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله، واکسینی که در کشورها کشور آلمان ساخته میشه، در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه. آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین اون را نگهدارین؟ بله جناب، نظری سپ میشه جویتون را تغییر بتین؟
بهتر شد
بفرمایید.
خوشبختانه وضعیت سرطانه افغانستان سیستم زنجیره سرد در افغانستان داره، مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست، ولی واکسین نیره که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده و ضرورت به سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشاءالله شاید علی خواهد بودیم که واکسین دیگر برای ما اتحادیه جهانی واکسین روان خواهد پرستادن که بتوانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او رو نگهداری کرده بتوانیم.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین رو بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او رو خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ستامه برشان اهدا میشه؟
خب اما قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به دسترس وزارت سرطان افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت سرطان افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت سرطانه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله، نظری سپ پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با تر کوم موده پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده، ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، ده کرونا ویروس پر با هم خبری وکلو ده چه ویلکیگی ده کرونا ویروس دویم اتصابه هم را روانه ده او ده جمعی پراتک سره ده ویروس هم دیر سوی ده ده تاسو ده البته کچیری ویست آیا تاسو سره ده مشخص آمار شده ده چه پا ده ورسته ورزو که چونه کسان پا کرونا بندی اختشیوی او کنه؟
مطمئنم متاسفانه هم قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. 30% مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافته. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت سرطان افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان رو به ازدیاد هسته و این نشان دهنده تعداد شروع موج دوم کرونا را در افغانستان
بله بله جناب ډاکټر صاحب، په دې اړه هم وایاست د عامې روغتیا وزارت چمتواله د دویمې څپې د پاره څه دی، لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د دې شاهدانو چې چمتواله نیول سوی وو، اما بیا هم خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، آیا داسې خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت سلامت افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره، مثلا ما کاری را که وزارت سلامت افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانن مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود ندارد. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریگایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کووید. مسئله دوم، بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه‌های سیاره را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که عرض و علائم شدیدی را ندارن و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم‌های سیار به خانهشان برایشان دوایی مورد نیاز تجویز شود، این تیم‌ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت سلامت افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپنپکودان افغانستان بر رضی است که بتانم عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنیم.
بله جناب نظری صاحب، د کلو بانډو ولایاتو په اړه هم راته وایاست، آیا الته هم د خاص چمتواله نیول سوی دی؟ یو دا چې اوا سړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي، په کلو بانډو کې آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړې سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سلامت افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا است که ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت کندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت کندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه وجود داره و او هموطن ما میتونه که به اوجا برن مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم. 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگر ضرورت در این نیست که هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شدن و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکې هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامت کوي، اما په خو غونډې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سي وي یا حمل ته پاتې سي وي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په خار بازار دفترونو کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې بیا هم البته ولې د عام روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت اتمی افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره ای است که وزارت اتمی افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شبکه‌های انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه. باقی پیام‌های صحیحی را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه ها به یک مقدار خسته شدن و برایشون دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن از افراد ما میتونیم در بین جامعه از ما استفاده نمی کنن. ولی بازم امروز هم پیام اساسی وزارت اتمی افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شوند. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند، مطمئنا ما باید خواهد دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد. و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او، در طرحی که وزارت اطلاعات افغانستان در کابینه ارائه کرده بود، محدودیت های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن می کنند افغانستان. خیر از اون صورت دیگه ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر می کنند و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از اثر
بله. نظری سبلگ زایت هم تغییر وار کرده پر دیر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشان و ما بتانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایاست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسې چې په دې برخه کې به شفافیت اوسې، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرح را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم، متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معناست که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و لطفانه طرح خود گنده اونمو اصول مراعات بکنیم. وزارت اطمینان افغانستان سهمی که من بیشتر بسیم گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه، اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برایشان تدبیر شود جامعه طبی هستند که نرده خدمات صحی میکنند، به تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستند، جدا از اینکه در کدام قسمت از کشور زندگی میکنند، جدا از اینکه مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون شرطهایی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پانګوال هم کولی سي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان، سکتور خصوصی منعی که یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستند. وزارت صحتمند افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرتیفیکیت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او می توانند که واکسین را از بازار خریداری بکنند در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری است، در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتوانند خریداری کنند. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله یک سوم تست واکسین ها هستند توسط اتحادیه جهانی واکسین، واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله.
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتونیم از مرحله فاز پاندمی عبور بکنیم و او به این شکل است. ولی این به این معنا نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او ندارن و اجازه تولید از او را افغانستان مطمئنن دارن. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای هموطنان که در کتگوری های مشخص شده وزارت صحت افغانستان برای 20% اول نفوس نباشن مثلا نوابرن و از سکتور خصوصی خود واکسین تجویز بکنن.
بله جناب دکتر صاحب، دست کم خاص شرایط هم لری ورته او کنه دغه واکسین کول مثلا ورسته هغه کسان چې په کرونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای شي چې دوی واکسین وکړي په ماینځنی یا هم په لسمو ورځو کې او یا هم ورسته د کرونا یا هم په سر کې یا مخ کې د دې نه چې په کرونا باندې اخته شي دوی کولای شي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
خب با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرضی هست که واکسین از او تهیه شده بنابراین تا زمانی که مصابیت از او ختم نمیشه، یعنی اگر دو کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنیم. برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا اینکه تست کروناش منفی آمده و باز ما بشن بتانه که واکسین را تطبیق بکنیم.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موونډه واخیسته کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کرونا باندې اخته دي او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي خار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي هغه هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کرونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سلطانی انسان و منعی سیب دکتا پیان رو برای عزیزی هست. کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه دوستان نزدیکان ما شده، بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو او د خبرونې په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه او چې د کرونا پر ناروغي باندې موسسو پوښتنې هم راوخسته تاسو نظریات مو هم راوخسته او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټیکی په نظر کې ونیسي تر څو چې په کرونا ناروغي باندې اخته نشي او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کرونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه تر سره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي او د دې ترڅنګ څه واړه باید موږ تاسو نوشجان کړو تر څو چې هغه حالت چې په موږ باندې راغلی دغه حالت څخه وځو او وروسته دغه نه کله چې کرونا د تاسو وجود څخه وځي باید بیرته ټیسټ وکړي او دا هم باید تاسو مشخصه چې چې آیا تاسو دغه کورونا حالت تیر کړی دی، تمام سوی دی او کنه؟ ډاکټر صاحب، پر دې اړه خبره ترې درلودې چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخه اوریدلې وسی. وروسته د غینې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبرې مو هم واورېدې چې د کورونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم راورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کورونا باندې اخته کیږي، هغه کسانو ته چې اولویت لري، هغه کسان چې سپینګیری دي، ستونزې ډېر زیاتې دي، هغو ته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسي، یعنی تقریبا 40% خلکو دپاره. وروسته د غینه نورې مرحلې هم شته دي چې هغوی ته هم کولی سي چې واکسین ورکړي. نو ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خپرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خپرونه مو هم د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بلې خپرونې تاسو هم په لوی او سپېڅلې الله سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. خبرونه به هم د موږ همکاران تاسو ته وړاندې کړي او ښه وخت تاسو غواړم.